سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجی دی ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته نن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته تللی پرونې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه اخیستې ده د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار کې د سیلابونو دراوتلو لامل غنو خلکو ته مالی او ځانی تاوان اوخته ده د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي چې په ننګرهار کې سیلاب ځپلو سره په څه ډول باندې مرستې کوي اروپایی ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي افغانستان د بشري بحرانو له کبله د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې د 121 هیوادونو ترمنځ 168 ځای لري دغه استازولۍ ویلي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 211 کسانو زیات شوی دی لږ تر لږه 200 کسان ټپیان شوي هم دي په اغیزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري د کانګو په ګاونډي هیواد رووندا کې هم د سیلابونو له کبله څه باندې 100 کسان مړه شوي دي دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی دا مو د سر موضوع ده په دې اړه هم تاسو راپور لرو چې په افغانستان کې په تیره بیا ختیځ کې سیلابونو ګڼو کسانو ته مالی او ځاني تاوان اړولی دی
سیلاب راغی کوټې یې ړنګې کړې دیوالونه یې ړنګ کړل زه خپله یم چې سیلاب یې وړلم ماشومان یې مې وړل یو څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول وسه یو چې ده بې درکه ده
په کانګو افریقایي جمهوریت کې هم سیلابونو ځمکې ښویدنې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي
د اروزګان د یوې کورنۍ کیسه هم در اورو چې شاوخوا 100 کسانو ته شمیر رسیږي او اکثر یې نابینا دي یعنی په سترګو څه نه ویني
چې دا د مسلو کس پکې نو دغه شي د اول شپې څخه بیا راځي د رسمي ژرتو په لږه کزه د 56 کلو ښکارې په دوه سترګو را نابینا
نور راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې دی او هلته د پاکستان د پوز له لوی درستیز عاصم منیر سره لیدلې دي هغه نن دا کتنه کړې ده د ورځې په جریان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امیر خان متقی او سره ګډ پلاوی د پاکستان له ځینو نورو سیاسي رهبرانو سره هم لیده کاته کړې دي له عاصم منیر سره تر کتنې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شنبه په شپه باندې په اسلام آباد کې له ځینو سیاسي رهبرانو سره هم لیدلې دي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
د په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته د طالب او پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ترمنځ د لیدنو کتنو دوام. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې ویلي چې د پاکستانی پوځ لوی درستیز آسیم منیر د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت او د خلکو تاګ او راتک کې اسانتیا او افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوي. بلخوا د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو دفتر نن سهار خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښه والي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستانی پوځ خبر پاڼه کې زیاته شوې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د ښه والي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللی او تر خواهی په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. د پاکستانی پوځ خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د پوځ لوی درسیزې د طالبانو د اوسني رژیم په ملاتړ ټینګار کړی او پر دې هم هوکړه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی خاورې ته ناامني له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو بیا په پاکستان دا تور پورې کاوه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. هغه دا چې پاکستان رد کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست تیره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي د لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې شوې.
دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دي د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابره سي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې مولانا فضل رحمان، سراج الحق، محمود خان اڅکزي، ایمل ولی خان او یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو. خو د دې ناستې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي د لیدنه کې امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استازي خپل وټاکي او تر خوای افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. هغه تیره شپه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د ټولې نړۍ د دنیا عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړې کوي او په کار را چې افغان ماشومانو ته هم دا حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته یې ویلي پاکستان کې ترهګریزو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا دعوی داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپل یو شمېر پاکستاني ګوندونو ښکاره ویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دی چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې ناامنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو د اروپایی ټولنې وروستي راپور ته چې د افغانستان په اړه باندې ورکړی دی. اروپایی ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د اروپایی ټولنې استازولۍ په افغانستان کې په یو راپور کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې اروپایی ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. سنا کاکړ په دې اړه باندې رپورټ لري.
یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وایي د ژوند وضعیت یې ډېر خراب دی. د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی اوسیدونکی صاحب الحق چې دوه ورځې وړاندې په کور کې سیر راغلی وایي هم یې کور او هم کرنیزې ځمکې چې په محصولاتو یې خپل د ژوند چارې پر مخ بیولې له منځه تللې دي.
د سیلاب راغی چې یو فصل یې پرېنوخد، غنم او سبزي او ټماټر او پیازو په هر څه یې خراب کړو. تقریبا اوس هم د اوبو په کورونه یې مران کړل، ځاني او مالی غون زیان لري، نو تقریبا سړک یې هم ډېر زیات خراب کړی.
دغه شان د پروان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې که څه هم له اقتصادي پلوه په ناوړه حالت کې وه خو یوه نیمه میاشت وړاندې سیلاب یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې.
ډیر ډارون کې سیلاب وو، بس دومره مو وکولای شول چې ځان وژغورو. د کور او ځای کې سکین نشو، کورونه او تهکوی د اوبنه ډکه شوه، ژوند راته پاتې نه شو. اوس هم ښه نه یم، د تشویش له وجې ناروغه شوم. لوږه کمه وه چې اوس دا ورځې هم په موږ راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي چې پرله پسې طبیعي خطرونه لکه وچکالي او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د دغه هیواد لپاره د اروپایي ټولنې استازولې د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د یاد دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 111 هیوادونو ترمنځ 161 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د خوړو بحران نړیوال راپور وښود چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده، او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی د یوه ویډیویي پیغام په استولو سره ازادي راډیو ته وویل.
د سور له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د بېلابېلو پیښو له امله 16 تنه شهیدان شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. چې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نږدې 3000 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي توکو او د پیسو مرستې کړې دي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې موده کې څه باندې 200 د استوګنې کورونه په بشپړه او یا جزوي ډول ویجاړ شوي، نږدې 200 کورنۍ زیانمنې شوي، څه باندې 400 څاروي له منځه تللي او له 15,000 جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې او باغونه له منځه تللي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. تېر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوې زورورې زلزلې تر 1,000 ډېر کسان ووژل او لسګونه زره نور یې بې ځایه کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه. طالبان او د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې روغتیایي محسوس خې غوښتي چې د سیارو ټیمونو پر ځای د ثابت مراکز جوړ کړي. د روغتیا وزارت په دې اړه ویلي دي چې دغو محسوسو ته یو میاشت وخت ورکړی چې د خپلو سیارو ټیمونو فعالیتونه بند او پر ځای ثابت مرکزونه پرانیزي. دا خبرې وروسته لاغه کیږي چې اندېښنې رامنځته شوې په تیره بیا د یونیسف لخوا چې طالبان ورته خبرداری ورکړی چې د سیارو روغتیایي ټیمونو فعالیتونه دي بند کړي. په دې اړه نرګس مومند حسن زی رپورټ جوړ کړی.
قطع کمک ها بر مردم زیان های زیادی داره، خصوصا در مناطق ما که ما دسترسی کامل به هیچ.
آمنه د کابل د شکردری ولسوالی اوسیدون کده دوایی د دغه ولسوالی اوسیدون که لکلونو راهیسی روغتیایی خدمتون از دکرو او نورو اساسی حقونو او ارتیاو تا لسرسی نلری. آمنه ازادی راژیو تا وویل گرزنده روغتیایی چیمونه تریو بریده دی دوی د سیمو د خلکو په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو ستونزی حلوی.
بسیار خدمات
ډیر کم خدمتونه دي د هغه سازمانونو لخوا چې افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم نشي کولای د خلکو ستونزې حل کړي، خو په تیرو کلونو کې خو تر یو حده د خلکو ستونزې حلولې، په ځانګړي توګه هغه ماشومان او ښځې چې په خوارځواکۍ یخته دي.
د
مابیان ولایت اوسیدونکي محمود د ګرځنده روغتیایي ټیمونه د فعالیت پر اهمیت ټینګار کوي او وایي د بدیلو لارو له برابرولو پرته د دغو ټیمونو فعالیتونه بند باید نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
زما پاندا داسې فکر چې بیا کتو ته اړتیا لري د بیوزلو او هغو کسانو ته چې ناروغ دي په خوارځواکۍ اخته ماشومان لري ګڼې ستونزې به راولاړې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر د مارچ په میاشت کې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO یونیسف او نورو هغو بنسټونو چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د فعالیتونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې د مې په 15 خپور کړی ویلي و چې طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې په هغو سیمو کې چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه کار کوي باید ثابت روغتیایي سایټونه جوړ شي او له ډیرو خبرو اترو وروسته دوی وتوانېدل چې د دې ټیمونو فعالیت د اپریل میاشتې تر پایه پورې وغځوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د یک شمې پر ازادي راډیو ته وویل
او مؤثریت په هغه اندازه باندې نو څومره چې د ولس حق دا او د ولس ضرورتونه دي نو په همدې اساس باندې د څو مجالس څخه وروسته موږ د نتیجې ته ورسېدو چې باید دغه ګرځند روغتیایي ټیمونه په ثابت روغتیایي مراکزو باندې تبدیل سي او د همدې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف ټول ادارات سره مجالس هم در سره شول د دوی په غوښتنه باندې چې باید موږ ته یو وخت وټاکل شي یغه وخت څخه وروسته به موږ دغه سیستم چې د ثابت مراکز تبدیل کړو. نو مخکې هم ورته یو میاشت وخت ورکول شوی اوس بیا ورته یو میاشت وخت ورکول شوی و چې په دغه ثابتو مراکزو باندې باید کار وشي.
یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې ګرځنده ټیمونه د موقعیت د بدلولو وړتیا لري او په دې ډول د هغو سیمو کسانو ته چې مخکې له دې خدمتونه بې برخې وو هم کولی شي روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. یونیسف زیاته کړه چې یوه کمیټه په دې طرحه کار کوي چې څنګه دغه ټیمونه په ثابت مرکزونه بدل شي خو دا یې نه دی ویلي چې دا کار به څومره وخت ونیسي او دا ثابت مرکزونه په کومو سیمو کې جوړ شي.
I am always going to put America first.
La azadi radio sarawsei aw tarno ro zar da Afghanistan simi aw narai la halat khabar shi. ور بشو کانګو افریقای جمهوریت حالت هم په جنوبی ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو د زمکی خویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 یو کسانو زیات شوی 200 نور ټپیان شوی هم دي. اسدالله لودین په دې اړه رپورت لري.
په کانګو کې تر سیلابونو او دغه راست تر زمکی خویدنو پیښو وروسته د ژغورنې عملیات روان دي. شیبه په شیبه تلفات هم زیاتېږي. وروستای راپور چې د جرمنی د پی خبری اجانس خپور کړی دی په کانګو کې تر سیلابونو او د ځمکې پویدلو تر پیښو وروسته د مړو شمیر 200 ته پورته شوی دی او ویل کیږي چې شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي او نږدې 200 یا 190 کسان داسې دي چې ویل کیږي چې ورک دي او تر خاورو لاندې به وي. لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. دغلته چې د سیلونو زیانمن شوو کسانو خبرې کړې ویلې دي چې په سیلونو یا په دغه طبیعي پیښو کې هر څه له لاسه ورکړي. کده چې د جینتیلا نداګي په نوم د یوې زیانمن شوې خبرې واورو.
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. اوس باید ځان ته د بېدېدو ځای پیدا کړم. پوهېږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
بیا په سلګونه کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د موندلو عملیات پرمخ بیایي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکي اسحاق هامپونګو ویلي چې د ژغورنې د عملیاتو چارې هم د ستونزو سره مخامخې دي. کده چې د ښاغلي هابامونګو خبرې هم واورو.
فکر کوم په سیند کې به زیات مړي پراته وي. تر درې ورځو وروسته به په سترګو ښکاري او اندېښنه لرو چې له دې وضعیت به څنګه تیریږو. د مړو لپاره زیاتې خلطې نه لرو. د هغو کارونو لپاره چې کوو یې بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لویه ستونزه ده.
د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کیو کې سخت ورښتونه د سیندونو او دغه راز ویالو د ډکېدو او بهېدو سبب شوي چې ګڼ کسان زیانمن کړي دي. وروستۍ ورځو کې د یوګانډا او کینیا ځینې برخې هم د سخت ورښتونو شاهدانې وې. تېر اونۍ بیا په رونډا کې هم سیلابونه راووتل چې له کانګو سره پر پوله پروت هېواد دی. هلته هم 190 کسان مړه شول. باید ووایم چې دغه طبیعي پیښې په داسې حال کې کېږي چې لاله وړاندې نه په افریقایي هېوادونو کې لکه د افغانستان په څېر ګڼ خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي او له وړاندې نه پکې ویل کېږي چې وچکالۍ هم دغلته د ګڼ شمېر کسانو کورني عواید کم کړي دي او خلک یې د خوراکي پلوه د ستونزو سره مخامخ کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو روزګان ته په روزګان کې په یو کلی کې الکتر لګا سل کسان نابینا دي. دغه کورنۍ د هراود ولسوالۍ کې دي او ویل کېږي چې د راپورونو له مخې دوه پر لپسې نسلونه په سترګو څه نه ویني. د دغې کورنۍ مشران وایي ازادي راډیو یوازینی راډیو ده چې د دوی غږ رسولو لپاره ورغلي.
په سترګو دا نابینا کسان د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د میاندو په سیمه کې ژوند کوي. د دې شمېر اوس نږدې د یو کلی په اندازه دي او نږدې د دغه یو کلی ټول کسان په سترګو نابینا دي. د دې شمېر تر سلو زیات دی. ټول یې د یوې کورنۍ دي او دا څلورم نسل دی چې له موره پیدا وي او نابینا وي. که څه هم د دې شمېر اوس د یو کلی د خلکو په اندازه دی او دا یې څلورم نسل دی، خو تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. او ازادي راډیو یوازنۍ راډیو ده چې د دوی تر کلي یې په لومړي ځل ځان رسولی څو د دې ژغ تر نورو خلکو ورسوي. د دې کورنۍ مشران وایي دوی د افغانستان په یو شمېر ډاکترانو ګرځېدلي، خو وایي شی ورسره نه ده سوي.
وروره نوم یې عبدالحکیم، زه به تقریبا د څلوېښت کال یم. دا زموږ ناروغي چې د وروره زه درېیم پړاو یم، یعنی نیکه مو پلار مو زه. نو هاینده نسل چې موږ یم دغسې پړاو په پړاو روان دي. موږ د دې تداوی دپاره وروره تر کابله پورې کندار داسې بعضې بعضې ځایونه مو غوښتي دي. نو دوی راته وایي چې دا دغه ناروغي د نوریي بولي کې چیش بولي دا ناروغي ده، دا چې نور دولتو ته ولاړ نه شي موږ یې نشو کولی.
حکمت الله جان دی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د میاندو د کریا اوسېدونکی یم. نور جان، زموږ مشکل دغه دی چې زموږ د ګډه کورنۍ مثال داسې په سترګو یعنې محبوب یا محلول جوړه، نو تقریبا چداد مې سلو کس پکې، نو دغه شي د اولې شپې څخه بیا رازد درشمنجرتو په نزدکه زده پنځه ویشت شپږ ویشت کال به په دواړو سترګو روره نابینا. په دغه ناروغۍ پورې ژوند ژوند کې موږ ته دغه مشکلات پیش کړي چې کوم موږ دغه د بل ته لاس محتاج یا مثال موږ روزنی ژوند د بل په لاس کې که چېرې هغه موږ سره همکاري ونه کړي ورور موږ کار دغسې نامحدوده پاتې کېږي. موږ سره ورور که چا همکاري وکړه واه وکړه نه ورور کار دغسې پاتې دی.
د دې کورنۍ ټول غړي وایي دوی د تګ او خوراک پر مهال او په نورو برخو کې د یو چا مرستې ته اړتیا لري او د مرستې پرته هیڅ هم نسي کولی. په سترګو د دې نابینا کورنۍ غړي وایي د دوی سره تر اوسه پورې هیڅ یو چا مرسته نه ده کړې او راتلونکي نسل یې هم د سترګو د دید مشکل لري. دوی غوښتنه کوي چې راتلونکي نسل دې وژغورل سي.
محمد ریم دی، د میندو د کلي اوسېدونکی یم. د دغه ټوله مایدینو د دغه کورنۍ سرپرست یم. هغو مو سوسه دا غوښتنه ده چې کومک ورسره وسي او دا مو غوښتنه ده چې دغه انسانان چې دي دا باید وګورل شي که دوی کار کولی شي په د ډاکترانو په دغه کې دلته دې دا مخنیوی وسي که نسي کولی موږ سره دې داسې کومک وسي خارج و بلې خواته دې مو واستوي چې دا مخنیوی او دغه مرض ورک شي ګسره کې دا انسانان چې دي ډېر په تکالیف اخته دي. اوس سل کسه دي، سبا به زر کسه وي.
د په سترګو د دې نابینا کورنۍ دردونه بلا نور هم ډېر سي، ځکه دوی زیاتوي چې اوس ورسره څوک دوستي نه کوي او دوی اړ سوي دي چې په خپلو کې سره دوستي وکړي. بلخوا ډاکتران وایي چې د دوی د کورنۍ د غړو د یو شمېر کسانو درملنه ممکنه ده او دغه راز راتلونکي نسل یې هم ممکن وژغورل سي. په دې اړه مو په اوروزګان کې د عمومي داخلي متخصص ډاکتر ضیاءالرحمن نیازی پوښتلی دی.
نو دوی دغه تاریخ چې موږ واخیستله او دوی چې دا کوم لکه معلومات هم حاصل کړه، دا داسې کنجنیټل افات دي. دا ناروغي چونکې دا خو هغه کوم معلومات چې موږ وکړو دا خو ډېر زیات کسان دي، تقریبا یو سلو شل نفره دي. نو دا چې بیا مطلب لکه زنانه ودیږي یا هم د نارینهو دپاره په نورو ځایونو کې هغه کې ښځې کوي، نو دا د راتلونکي اولادونو دپاره ډېر مشکلات پیدا کوي، ځکه چې خدای ناخواسته مکمل یو منطقه به داسې د سترګو مشکلات سره مخ وي. نو زما په نظر باندې د ټولو نه بهتره دا ده چې کوم هغه لکه په اصطلاح خیریه موسسات چې دي هغوی باید په دې برخه کې ډېره مداخله وکړي. خو نن سبا چې طبابت ډېر پرمختګ کړی نو امکان لري چې دغه ناروغي درملنه وشي، خو اکثره کوم لکه ولادي افات چې دي د هغوی درملنه یو څه مشکله وي، ځکه چې دا لکه جنټیک افات دي. دغه کومه ناروغي چې دوی لکه پیدا کړې د دغې لکه په دقیق ډول باندې تشخیص صورت ونیسي.
په سترګو د دې نابینا کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه دي. یو شمېر یې په کښې کې څه اندازه په سترګو څه لیدلی سي او یو شمېر نورې بیا په سترګو هیڅ هم نسي لیدلی او د بل د لاس محتاج دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د مصنوعي ذهانت یوستر ساينس پو لخپل دند استعفا کړی. جیفری انټن وایي مصنوعي ذهانت په وحشتناک ډول پرمختګ کوي او ویره لري چې انسانانو څخه به ټول کارونه واخلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کمپیوټر ساينس پو جیفری انټن چې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس پلاندر بلل کیږي، په ګوګل کمپنۍ کې له دندې استعفا وکړه او په دې توګه د مصنوعي ذهانت د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. شغل هنتن چې د مصنوعي ذهانت د اساسي ټکنالوژي مخترع دی، له نیویارک ټایمز رسپانس سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د مصنوعي ذهانت پرمختګونه د بشر او بشري ټولنې لپاره جدي خطرونه لري. د وویل مصنوعي ذهانت له 15 کال پخوا سره پرتله کړئ، دا توپیر په نظر کې ونیسئ او بیا فکر وکړئ چې که په دې ډول وضعیت روان وي نو راتلونکی وحشتناک دی. د شغل هنتن په وینا مصنوعي ذهانت د ډیجیټل ټکنالوژۍ د سترو کمپنیو ترمنځ د سیالۍ له کبله په بېساري سرعت د پرمختګ په حال کې ده. ډېر خلک به کار له لاسه ورکړي او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په وسیلې به بدل شي. دی ټینګار کوي ډېره سخته ده چې د مخربو کسانو له لوري د ورانکارو چارو لپاره له دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو مخه ونیول شي. ګوګل او د چټ جی پی ټی جوړونکي کمپنۍ اوپن ای آی چې د مصنوعي ذهانت په ټکنالوژۍ کار کوي، له تیر کال راهیسې د داسې سیستمونو په جوړولو کار پیل کړی چې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې څخه ډېر زیات معلومات ترلاسه کوي او کار ورڅخه اخلي. شغله هنتن وای دا سیستمونه له دې کبله چې ډېر معلومات تحلیلولی شي د انسان ذهن ورپسې نشي رسېدی او شایي کوم کار چې مصنوعي ذهانت کوي د انسان د مغزو تر وړتیا ډېر شوي. د جیفری هنتن په باور مصنوعي ذهانت به له انسان هم سخت او هم آسانه کارونه واخلي. د سشکال په مارچ میاشت کې ایلن ماسک او د ټکنالوژۍ د یو شمېر نورو سترو شرکتونو خاوندانو اعلان وکړ چې د مصنوعي ذهانت د پراختیا چارې دي تر یوې مودې پورې ودرول شي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ګوګل په یوه نوې ټکنالوژي کار پیل کړی چې په ایمیل او نورو برخو کې مو د پاسورډ لاړتیا خلاصوي. دا چې دا څنګه کار کوي په دغه ریپورت کې به جزئیات واورو.
ګوګل د پاسکی په نوم له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو دې ته نږدې شوی چې د پاسورډ اړتیا پای ته ورسوي. ډېر خلک له پاسورډ په دې په تکلیف دي چې هېری شي او یا یې دومره ساده جوړوي چې نور یې په اسانه موندلی شي. له کله چې ایمیل رامنځته شوی خلک له دوو نومونو پاسورډ او یوزر سره بلد شوي. ځینې خپل پاسورډونه په یو ځای کې لیکي، خو ځینې دومره ساده پاسورډونه انتخابوي چې هکران یې په اسانه موندلی شي. اوس ګوګل د خلکو د دې ستونزې د کمولو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله د هکرانو او درغلګرو مخه نیولې ده. که تر اوسه پورې مو له پاسورډ څخه کار اخیست، له دې ایسته به له پاسکي څخه کار اخلو. پاسکي څه شی دی؟ دا هغه سینسور ته ورته دی چې په ځینو موبایلونو کې شته او د ګوتې په نقشه موبایل پرانستل کیږي، خو په دې کې توپیر دا دی چې یوه نقشه د کاروونکي په وسیله لکه موبایل، کمپیوټر، لپټاپ او آیپاډ کې ډاونلوډ کیږي او کاپی په ګوګل کې اپلوډ کیږي. د ټکنالوژۍ ته د اپل، ګوګل او مایکروسافت له لوري په ګډه انکشاف ورکړل شوی دی او اوس د پیپال او ای بی پشان ځینې کمپنۍ ورڅخه کار اخلي. ویل شوی چې وی مودې ته اړتیا ده چې دا ټکنالوژي عام شي او ټول خلک ورڅخه کار واخلي، خو ګوګل وای دا نوې ټکنالوژي یا پاسکی د پاسورډ د پایترسیدو معنا لري. د ګوګل پر اساس پاسکی لا په لومړیو پړاوونو کې دی او یو موده وخت غواړي چې په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سایټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفی په پا پاکستان کې دی او هلته نن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. د افغانستان په ختیځ په تیر بیا ننګرهار کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوښتی دی. د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی دی. لږ تر لږه 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په اغیزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجانو سره کومکونی کی پاسانې بنی په مشکل سره دي چې د ټول خاوري حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانې سره نسبت مخکې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
لږیش وخت په بل کې څه نه چې ما مده ته تریاکو تر پودر مو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینند غو چې مخدرات او ساکی کار کې د غیر پرمډیل مسلکین اشراط درلودل چې شمیرې په سکونو ته رسیږي.
دا دل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلی.
زموږ دلته ټول چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ دلته خوشی کې تلاړ شو څه خدمې پلار یې اکاکا وګوره زمن دلاجي وسکینې شپې ته ته ورک شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
هلکه ودرېږه.
دا د ولاړې قومندان صاحب
دا د څه شی را برکړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډیری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزه په برخه کې د جمهوریت لنسکورېدو سره سم خپل مستقیم مرستې ودرولې، خو یوازې له 2023 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالر ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولی سي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې د نشي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجیان ورسره په موږ ونی کې په اسانۍ بنی په مشکل سره دي، چون د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې هم ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي نو وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت د راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډیری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په درې میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشي کول د ډیرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل دا تو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډول نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې اسانه ورزنه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سر درګل دوه ځله د متحدینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا پنځلس کاله کېږي چې زه موټاله شوی یم. اول مې فس کوله، بیا په روینوم پسې اخته شولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مابس کې. نو جوړ شولم، دغه ځای کې رایله شولم، رالم په راته دلته کرار کرار راتللم، اوس بیا پخته شوی یم، بیا موټاله شوی یم.
سردار ګلوی د اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونه او میرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیم یې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشي موادو له لارې نشه نه شي، مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد ته مخه کړي.
لدیش به خپل وای کښته نه چې ما مال اخی تر تریاکو تر پودرو تر شیشې پورې دا کار دا که چې په من چې په وجود مې نه لري اته مواد مخدر سر تر کولای شي پر پودن تر کولای شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشي مواد استعمالېدل چې له نشي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل زویت
کلا چی ده نشه مواد و اندازه دیره شو ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کلا چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کیگی چی ده نشه مواد و اندازه نور هم دیره کلی. بلا خبره ده بازار ده، پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشه مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کمه مونگا تا تا منتظرو.
بس داده زام راغلم، اوز ما پا گده میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغله.
اوه دا ایرین چه کوئی؟
تا چه باره چه ما متاد که هم؟ پا یو دود چوک نه متادیگی.
دا داس مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره می دازاده راجی ده زهر و کاروان پا خبرونه که واره ده.
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم، تاس زما سر اصام دخمنی که وی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشې موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشې موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شمېرل شي شمېر به څو ته رسیږي خو په دې ساعه کې د 1989 نه تر 2002 پورې په مختلفو ان جي اوګانو کې ما کار کړی دی او کوم نشرات چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره وو یوازې په 1990 کې موږ یو سل او یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو او هغه اړوندې موسې ته مو ورکړه چې هغه په خپلو ټرینینګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لفلټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر یې د بده مرغه متندې معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه زیاد فوکس هم په طبي برخه باندې و او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یندور ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلف ډولونو باندې و. موږ د نجات په نامه مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وي باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ویډس په نامه مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله او په هغې کې هم د مخدراتو او د ایډز د مخدراتو ایډز او ایچ آی وي باره کې پوره معلومات و او موږ غیر د دې نه هغوی چې مخدراتو ساحه کې کار کوي د هغې دپاره هم ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسېږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو دپاره، د پوهنتون د زده کوونکو دپاره، د ډاکټرانو دپاره، یا طبي پرسونل دپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه د مخدراتو په ساحه کې کار کوي د هغو دپاره چاپ کړي خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبتوي چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسېد او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه. دغه یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړي هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړي. که تاسې آګاهي ورکوئ یا ټرینینګ ورکوئ یا نور، نو موږ هغه کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحه کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپل کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغوی مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کوي اوس یې په هماغه برخورد دی د متدینو سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د په پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د دې راحت سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدراتو د مخنیوي لپاره کې دوی قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي دا بر ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډېر کنجکاوي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشه یانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کې، په کور کې مې مور پرک جوړه چا بیا چې درغلم کور ته چې جګرغونی جګرغونی په دې عمل ولوېدم. په دروازه یې لورې کې زمونږ د برمې کار دغه سګانو، نو په یو وخت کې د چمن باندې ټول پوریانو ته ناست وو. موږ پلار چې ما وفات شو، په دوه ورځې دواړه وفات شو، بیا به جګرغون جګرغون وم، جګرغون یوه ورځ د هغه ته راغلم د چمن وزیري ته، بیا پولیس ناست وو. وای څنګه جګرغون؟ ما دا جګرغون تراشې ودد وویل، یو دد مې وویل. هماغه وخت چې راغی لکه اندروبل چې ورکش کې، بیا ورغلم دد مې وویل. تقریبا دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مې پوډر استفاده وکړه، بیا مې چورته شی شروع کړه. مهم هغه یې د غاټونه خلاص کړم او پاسه به مې ټکان راولي. دا ټول زاریات دي. ما په کار یې دا تاثیر وکړ چې روزګار ضعیف شو او کور کې مړه ژوندی دوم کله رنه پاتې شو. او چې مواد به نوې شي، بیا بدن بد تکلیف او ذهني ټینشن به بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي، خو چې عمل بدلون په مال کښې بدلوي او یو میلیون ګټه د خوشي کوله. د عملیانو نه به شیان اخیستو، دوی به راغله کول غمای شي او یو شی بل شی ما به ته نه اخیستو. ما به بیا مارکیټ ته وړو، مارکیټ کې مې بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی عملیان خو هر شی به راوړو. بایسکلونه، نای موټرسایکلونه، دا به مې بل ځای خرڅول. هم په دې منم دوه بچیان لرم، تعلیم کوي. نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چیرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کې ته لاړ شي، ته خو زمونږ پلار وې. کاکا وګوره زمنو ته راځي، سکینې شپې کوي، ته ورک شي. او زه بیا ورته وایم چې بچیا زه خو کار کوم، روزګار کوم، پیسې راوړم، بیا لږ مطمئن کړم. ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي، جرمني کې دي، څوک په امریکې کې دي، ما نه په عمر کم کان دي او کېدی شي ما نه په عقل کې هم ځای دي. خو هغو داسې وکړ چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو، آینده ته یې فکر وو. محتاط شوی نه وای، اوس به زم هماغسې بېلبې غوندم، ژوند وو، موټر به وې، کور به وو، که ژوند وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اصلا بابا چه سکل خ ډیر بارانونه وشو، کدا کوکنار ورسیدل خی ډیر پیسې برا جوړی کی.
رښتیا چې ډیر پیسې برا جوړی کی، سکل وب مفت دي. پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دي.
که سکل تاریا قرضه نه نشي، په دمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل خدای پاک کارو زیرا کی.
سلام جان، په سلګه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، خیر یوسی؟
جانداد کاکا ستړی مشی؟
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی؟
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلکې خو ګټه نه کوي، ما ویل کوکنار به وکړم.
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی، سکل اوبه هم ډېرې دي، ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانا پزمکه که دغه خاش خاش کری؟
او دغه خاش خاش بکی کرم ولی دغه خاش خاش خراب دی؟
خراب ندی خدا خاش خاش دوم را اصل نور کی؟
دغه خاش خاش موگ ده پروسا کال کوکنا رو زخه را طول کری دی مو خوتل دغه خاش خاش کرو
تی دی فیل پا وکی وی دی بابا اصل خارج نوی او دیر خ خاش خاش را غلی دی
نو ده نوی خاش خاش کمی خیگنی لری؟
یا خود ترده دو برابر دیر تاریاک کی او بل نو مرز نکی
خا خا دا خو ډیر خ خاش خاش دی دا چیرته پیدا کیږي
دینی وکلی حاجی سمت خان خو به پیژنې
او پیژنم
حاجی سمت خان دغه ډول خاش خاش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زه به هم دغه نوی خاش خاش وکړم
ښه زه نو ولاړم د خدای په امان
په مخه دې ښه کاکا په مخه دې ښه
اسلامه د چندان خبره مې خوښه شوه که مونږ هم دا نوی خاش خاش وکړو ښه به وي ستا څنګه خوښه ده بچې
بیخي مې خوښه ده ما هم اورېدلی چې نوي خاش خاش ډېر ښه دي
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجې خارجي خاش خاش راوړه
سمه ده پلاره دا دی ځم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي
پر غبرګو سترګو قمندان صاحب
هلکه ودرېږه
دا
دی چه شای را بر کردی دی؟
چه شای نشته دی کور سودا ده
کور سودا خوار شای که داشتی چه شای دی؟
خاشخاش دی
خاشخاش چه کبه؟
پلار می ویل رای وڑا نپویگم چه اغا چه پری کبی؟
دا دی لکوم دای را وڑل
لنوی کلی چه خمی را وڑل
نو تا نای خبر چه خاشخاش قاچاق دی؟
چه شای؟ قاچاق؟ خاشخاش خونه دی قاچاق
دا خاشخاش کری او بیای پا تاریاکو زمون زوانان اخته کوی بیاوای چه خاشخاش ندی قاچاق
نو که قاچاق وای وست بپاره کوچه و بازار که کارا نخرسه دای
نو پا کوچه و بازار که خود دیر غیر قانونی شایان پت خب تیگی
قماندان صاحب خاشخاش خو مک دل را نیسو او یای خرسه و تروس پوری پولیسو چنه دیرا تو ویلی
وقوانی وقتو نتیر شو نور هیچوک دا کار نشی کولای
ولی وست پیخشو
وست خاشخاش هم غیر قانونی او قاچاق بلل کیگی
دا چا ویل چه خاشخاش قاچاق دی
قانون وای قاچاق دی دیر خبره مکوه
نو خاشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅیږي
ته ما ته راوښیې چیرې ښکاره خرڅیږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅیږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شي د پولیسو اوضې ته دیر خبره مکوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومیږي او چیرته اوسیږي
خیر دی قماندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاشخاش را نیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخیژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان
چنار
واړتا.